روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کوم خی تاسی د مخ د ښکلا او همدارنګه د پوستکي د تازه ساتلو لپاره ډاکټران ته مراجعه کړې وي. کېدای شي ځینې له دې شکایت ولري چې د سترګو شاوخوا مو ګنځې رامنځته کېږي، یا هغه چې تنکي ځوانان شوي دي یا پیغلې شوي دي په مخ باندې به دانې راخیږي او نه پوهېږي چې چاره یې څنګه وکړي. له دې سربیره د ځینو کسانو په بدن باندې ځینې طبي نښې نښانې دي، دا چې موږ څنګه کولی شو خپل پوستکي ته په سمه توګه باندې پام وکړو، همدارنګه کوم ډول ویټامینونه زموږ د بدن لپاره ضرور دي چې وکولی شي زموږ پوستکی تازه او نرم وساتي، د چاودیدلي پوستکي لپاره یا دغه د بیا رغونې لپاره څه اړتیا ده، څنګه کولی شو د پوستکي د زړېدو مخه ونیسو. نن خبرونه کې قدرمن ډاکټر صاحب راسره ده، زلمی خان احمد سی، چې دوی د پوستکي د ښکلا او ناروغیو متخصص دي. ډاکټر صاحب ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. دا اوریدونکو به هم که چیرته وروسته تماس ونیو او پوښتنې د موضوع په تړاو درلودله اترې وابه ورو، خو په لومړیو کې زه خپل پوښتنو ته راشم چې ما سره د پوستکي د ساتنې او ښکلا په اړه باندې ډېرې زیاتې پوښتنې دي. لومړی خو تاسو ته خیر اغلاس وایم، ستړي مشي پروګرام ته.
وعلیکم السلام، زما سلامونه او نیکې هیلې هم د ازادۍ راډیو لاره نه جاب افغانستان ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او تلو تختن تعالی څخه ورته خوشاله آرام او خوشوند غواړم. بیا هم مننه او خوشاله مې چې د هیوادوالو په خدمت کې ما
مننه ډاکټر صاحب کول مودن. ډاکټر صاحب موږ وایو چې تاسو د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصص یاستئ. پوستکي د بدن څومره مهم غړی دی، بخصوص هغوی چې مخ ته ډیر پام کوي او غواړي چې د مخ پوستکی تازه اوسي او دغه ګونځې یا تور ټاپې چې په پوستکي باندې د سترګو شاوخوا وي یا په تندي کې چې ګونځې رامنځته کېږي د دې مخه ونیسي.
مننه خورجانې، دا باید ووایم او اورېدونکي په دې باید پوه شي چې پوستکی له ټولو نه عمده ارګان دی وجود ده، د ټولو نه هغه مهمه وظیفه د پوستکي دا ده چې د وجود داخلي سیستم ټول د کور کړی ده او د محافظت کوي. په دې پوستکي کې مختلف غدوات دي چې هغه داخلي سیستم ته بعضې نقصانات نه پرېږدي چې داخل شي. نو پوستکی دا باید ووایم چې په ټول بدن کې ایر مهم ارګان دا. نو راځو اصلي تا پوښتنې ته چې څرنګه د خلکو په مخ باندې چمله کې پیدا کیږي یا لکه پیدا کیږي. نو د ځوانانو خلکو په مخ اکثره چې چمله کې رامنځته کیږي بیلې لکه لري، یو خدای چې په نورمال ډول باندې یو شخص څلوېښتو کالونو پورته کیږي د رد پوستکي لاندې خواته کومې چربیانې چې وي هغه په نورمال حالات کې له منځه ځي او پوستکی له غونجوالي سره مخامخ کیږي. بل کله چې د هوا یا موسم یخیږي په دې وخت کې پوستکی یو نوه کنسټرکشن ورته وایي، یو تقلص کوي، راټولیږي. کله چې پوستکی راټول شي په دې وخت کې هم پر مخ باندې د سترګو په خواو شا کې ګونجې ښکاره کیږي او دا اکثره د یخې هوا د وجې نه هم کیدای شي. هغه کسان چې مایات یا اوبه په ژمي کې کمې چکی دیغې د کموالي د وجې نه هم دغه نه مشکلات رامنځته کیږي. البته دې ته خو ناروغي نه سو ویلی، دا په زیبایی یا په کازمیټیک کې یو مشکل ده چې اکثره خلک له دې نه رنګ جوړي. یو خو په نورمال ډول هغه کسان چې هغوی سن پورته کیږي هغوی نو معمولا مخم چې ملک کیږي او پوستکی هم ګنجې کیږي ځوړند کیږي، هغه بیا بیل باز ته. او دویم پوښتنه د فکر کومه د لکو په باره کې وه.
بله،
نو دویمه پوښتنې ته د راځمه چې په لکه په مخ باندې څنګه پیدا کیږي او ولې پیدا کیږي. لکه معمولا دوه ډوله دي، یو خو هغه لکه دي چې هغه په حاملدار او خځو کې پیدا کیږي، یا هغه خځې چې ودونه وکي شومان دا وری شو دی ورکی هغه کې پیدا کیږي، هغه ته کولاز موای. یو هغه لکه دي چې هغه په ځوانانو انجنو کې او په ځوانانو حلقانو کې پیدا کیږي، هغه ته بیا ملاز موای. د دوارو علتونه هم فرق لري، او په دوارو کې هغه اراض علائم او کلینیکی لوحی هم فرق کوي. نو را به سو اولین هغه خځې چې هغوی حمل لري یا بارداري، دوی معمولا د دغه شلکو سره ډېرې مخامخ کیږي. د ټولو نه عمده یا مهم علت یې هغوی دا ده چې دوی په دغه د حمل په دوران کې له مختلفو ویټامینونو، له مختلفو پروټینونو، له مختلفو کاربوهایډریټو د دې له کموالي سره دغه خورکۍ مخامخ کیږي، او د دې په مخ باندې لکې رامنځته کیږي. دلته د دې مصارف د ویټامینونو په بدن باندې زیاتېږي. یو خو دا ده چې دا حمل لري، دا له خپل بدن نه د پلاسنټا د لارې نه ماشوم ته ویټامینونه او پروټینونه ورکوي. نو دا چې کله څومره اخلي، اکثره طفل ته ورکول کیږي او هغه پیغه باندې ژوندۍ ساتل کیږي. نو په دې حالاتو کې مور یا د ماشوم مور چې کومه ده، دغه له مختلفو پروټینونو او د ویټامینونو د کموالي سره مخامخ کیږي. معمولا د دې په مخ باندې لکې را پیدا کیږي چې دې ته کولازما وایي. دا سیستمیک علتونه دي. او نور علتونه لکه چې په ځوانانو کې را پیدا کیږي، هغه دا دي هغه کسان چې مثلا په دوامدار دول باندې سیګریټ څکې دي، هغه په مخ او د سترګو په خوا او شا کې لکې را پیدا کیږي. د مغ کسان چې په دوامدار دول مر ته کار کوي یا د مر پروټکشن نه لري، هغوی ته دغه لکې پیدا کیږي. بل هغه هم هغه کسان چې یا سردردی لري، یا پزه بندیږي، یا په لانګ ترم یا په اوږده مهاله وخت باندې دغه شخص انټي بایوټیک استعمالوي یا ضد د میکروب دواګانې خوري، هغه هم د بدن مختلف سیستمونو باندې تاثیرات کوي. او دغه شخص د ویټامینونو د کموالي سره هم مخامخ کیږي. نو دوی ته هم دغه د مخ لکې را پیدا کیږي چې بیا هر یو ځانګړی تداوی په ځانګړو میتودونو باندې کیږي. اوس خوشبختانه تداویانو یا دغه ټکنالوژي ډیر پروموشن یا ډیر پرمختګ کړی دی چې اوس خصوصا مخصوص لیزرونه راغلي دي د هر ناروغۍ لپاره، د هغو نه استفاده کیږي. همدارنګه ښه تشخیص چې اوسي بعضې دواګانې هم په دې کې کومک کوي. نو دغه داسې عمده عواملو ما په ساده ژبه تاسو ته وویل چې خلک ما په دې ساده ژبه باندې پوه شي.
مننه ډاکټر صاحب. کده دغه په اړه راته لګ ډیر وایس دغه سترګو شاوخوا چې مې حلقې را منځته کیږي، په بخښنې سره ګونجې را منځته کیږي، یو سترګې ورسره بیا کوم د چا ډیر وي کې کم وي. ځینې کسان هغه تنکۍ ځوانۍ کې هم د سترګو شاوخوا یې همدغه خطونه وي یا تندي کې د خطونه وي. تاسې د چربۍ یادونه وکړه چې دلته هغه چربۍ چې کله له منځه ځي عمر ورسره ډیریږي، دا ګونځې ورسره هم داغونه یې یا دا خطونه پراخه کیږي او ډیریږي. دا بیا د څه ډول چربی ده؟ چربی مو هغه چې چاغوالی چربی ده یا بل ډول بدن کې څه دي چې په ویټامینونو باندې خلک کولی شي پوره کړي، یا بل کوم څه طریقه شته دغه لپاره؟
ډیر ښه ده چې د سترګو خواو شاول خو به په لکو باندې خبرې وکړو چې د سترګو خواو شا د تورې لکې ولې پیدا کیږي او تداوی چې شي. دا بیا به یې نه وروسته راسو سترګو په خوا شا په چملکۍ او د غو په چربیانو به خبرې وکړو. نو زه راځم اول د سترګو لاندې یا شاوخوا چې کومې تورې حلقې پیدا کیږي دې ته ډارک سرکل وایي. دا معمولا په هغه کسانو کې ډېرې لیدل کیږي چې هغه انجونې یا ډېر ژاړي یا سترګې ډېرې سولوي، یا همدارنګه دوی هم د ویټامینونو له کموالي سره مخامخ شوي وي، یا اکثره بې خوبۍ، یا هغه کسان چې هغوی همدغه سیګریټ یا نشهیي مواد استفاده کوي. خصوصا بعضې کسان دي چې هغوی د ټابلیټ کا په نوم باندې ګولۍ دي هغه چې ډېرې استفاده کوي، هغوی ته دا مشکلات رامنځته کیږي. هغه کسان چې هغوی ډېر فزیکي کارونه کوي، یا هغه کسان چې هغوی مثلا دو او دری ودونه لري دغه اشخاص ته بیا دوی د پروتین ډیفیشنسی سره مخامخ کیږي، دغه خلکو کې بیا د سترګو خواوشا حلقي لیدل کیږي. البته د سترګو خواوشا حلقي اوس په دنیا کې یو موډ هم راغلی دی چې هغې دپاره بیا یو خاص انډی اکټ په نوم باندې یو لیزر ده چې بعضې خلک په اروپا او په دې نورو ملکونو کې کوشش کوي هغوی د سترګو خواوشا حلقي جوړې کړي چې هغه تور ښکاره شي. دا یو نوی موډ ده چې شاید دا به وروسته افغانستان کې هم اکثره خلک د دې علاقه پیدا کړي چې دغه موډ استفاده کړي. خو په هر حال هغوی د دې په خاطر کوي چې دا سړی دی یا دغه ښځه یا دغه نجلۍ څنګه داسې غمګینه ښکاره شي او دا تورې حلقې ولري. نو دا هلته زه خو دا د انټرنیشنل یا بین المللي کنفرانسونو ته چې ځمه هلته اکثره دغه تداویانې هلته مطالعه کوو، هغوی سره بیا په دې باندې بحث کوو. نو راځو زمونږ خپل هیواد ته. زمونږ په هیواد کې خو علتونه ډېر زیات دي او له ټولو نه مهم علت یې همدغه کمخونی ده، همدغه د ویټامینونو کموالی ده، او همدارنګه هغه کسان چې تشویش لري یا خفګان لري، او همدارنګه دوی یا زاړي ډېر سترګې سوري دغه مشکلات دوی ته پیدا کیږي.
که د دغه پیړه راته وایست د هغه خطونه یا چملکی چې د سترګو شاوخوا رامنځته کیږي، ځینې کسانو سترګو شاوخواوي، د ځینو کسانو دغه د خندا خطونه ورته وایي، د خولې او دغه ترمنځ چې دي پزې ترمنځ د خندا خطونه، او همدارنګه تندي کې کله کله ډېر ژور ژور خطونه وي، بخصوص د نارینه وو څومره چې زه متوجه شویم د نارینه وو تندی نسبت ښځو ته ډېر ژور ژور خطونه لري.
او ډېر ښه، دغه ته په پښتو کې یا په فارسي کې چوملکي وایي، او موږ ورته ګونځې وایي، او په انګلیسي کې ورته رینکل وایي، چې دا هم ځوانانو ته هم پیدا کېدای شي او د سن په زیاتوالو باندې هم پیدا کېږي. کله چې مثلا دغه د پوستکي لاندې دغه چربي په نورمال ډول باندې یا د بعضې فکټورونو د وجې نه کمه شي یا له منځه لاړه شي، نو دلته معمولا دغه مخ خواو شا ټول ګونځې ګونځې کېږي، خصوصا پیشانی کېږي یا تندی چې ورته وایي دا کېږي. د بعضې خواو شا دوه لینونه دي، دې لینونه دي چې دې ته خد خندا هم وایي او نیز ولد الفول ورته وایي. په طبابت کې دغه اکثره خطونه پیدا کیږي، او دا ایجد ساين په نوم باندې هم طبابت کې ورته وایي. نه هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي دغه خطونه پیدا کیږي. دا ټول د سن په زیاتوالي باندې کیږي او د دغو چربیانو د کموالي د وجې نه کیږي. نو خوشبختانه اوس دنیا ډیره پرمخ تللې ده د دې لپاره چې دا د خندا خطونه جوړ شي، یا مثلا د مخ پاس د پیشانی چوملکی جوړ شي، یا مثلا د سترګو خواوشا چوملکی جوړ شي. دا نو په درې قسمه تداویانو باندې اوس په حال په دنیا کې انجام کیږي. لومړی خو د بوتاکس په نوم باندې یو پیچکاری دي چې هغه یو زهرجن مواد دي، هغه ورکول کیږي تر څو هغه اعصاب چې دغه چوملکی رامنځته کوي هغه ډیپریس کی. ما نن مری خراب ده، خو په هر حال
مهرباني.
نو بیا زم دا دي چې د فیلر په نوم باندې، هایلورونیک اسید په نوم باندې یو قسم ته جیلونه راغلي دي چې هغه په مخصوصو کینورو کې زر کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ګیلاس اوبه راواخلئ، موږ به ملاړ شو اورېدونکو سره به یو دمه واخلو. عیار صاحب پروموشن آماده کړی ده، لږ دمه به واخلو. ډاکټر صاحب به اوس کې بیرته به راوګرځو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
متخصص مخاغ لازده رادیو ناوری رختی ده جوان شتمنی پروگرام ده اونن ده پوستی که پخ کلاوان خبری که و چه چه ده ده بایسکی گی چه ده زوانانو ده سترگو شاو خوا چملکی پیدا شی هم درنگا پتندی که جوار خطون رامون ستشی او هغا پیغلی چه ده سترگو شاو خوا لطورو حلقو چه ویر لری یا ده سترگو شاو خوای ده غلقی دی چه تنگی تداوی کولی شو چه حلاری دی چه دول تداویانی ده دغی سترگو ده حلقو ده لمنزورو لو هم درنگ ده خطون ده لمنزورو لو پارا و محال پا افغانستان یا بطول نری که رامن ستشوی دی او مصرفی چون برده پدې والا ډاکټر صاحب څخه واورو. ډاکټر صاحب که تاسو واخیستې وي مهرباني بیرته مغه خبرې مو چې چرته پته شوې وي هغې ته به راوګرځو.
نو دلته مونږ وویلې چې مونږ دا په درې ډوله تداوي کوو، دغه چملکیانې یا دا ګونځې یا دغه مخې چې ځوړند څه وایي. لومړی خو ورته کوشش کوو چې بوټاک زار کړو او بوټاک دغه د پیشانی او د سترګو خواوشا دغه چملکی له منځه وړي. دا تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کار کوي، بیا یې ریپیټ زر کېږي. دویم بیا یو رقم جل اوس راوتلی زه راغلی له دنیا ته چې هغې ته هایلورونیک اسید وایي. هغه د انسان د وجود سره جوړ شوی مواد دي چې هغه ډېر کامیاب دي. هغه بیا دا د نیزو لبل فوډ چې ورته وایي یا دا د خندا خطونه چې ورته وایي په دې کې ورته زر کېږي، یا چې مخکې کوم ټیټوالی جګوالی هغو کې زر کېږي. البته دا باید یو خاص متخصص په واسطه باندې زر چې هغه ته مثلا دغه اناتومي د فیس مکمله معلومه وي. دلته دغه مواد متاسفانه چې یو زیات اختلاطات یا کمپلیکیشن چې ورته وایي یا نقصانات چې ورته وایي هغه دا دي که چیرته دا په رګ کې لاس یا هغه رګ بندوي او کومې ساحې ته چې دغه رګ وینه وړي یا هغه رګ هغه ساحه ټوله پلچکوي او دا مخ یا شخص له منځه ځي. اکثره مړ کېږي هغه ساحه او ژړ کېږي چې هغې ته نیکروسز وایي. دا باید هر څوک درک نه کړي. دلته متاسفانه په اکثرو هېوادو کې یا مثلا افغانستان کې اکثره آرایشګاران هم دا کار کوي چې اکثره مریضان پرې خراب کېږي بیا موږ ته مراجع کوي. نو په دې خاطر زه دا وایم چې دې کې ډېر احتیاط وکړي. بیا نو درېم مهمه برخه لفټینګ ورته وایي یا پلاستیک سرجري ورته وایي چې موږ یې وایي لپاره یو خاصه سرجري کوو چې د غوږ شاوخوا ساحې کټ کوو او دا څومره اضافه پوستکی چې هغه ټول ترې لرې کوو. دا بیا په څو میتودو کېږي چې هغه د پلاستیک سرجري خاص میتودونه دي. همدارنګه د سترګو خواوشا پوستکی چې ځوړند شوی یا زاد شوی دې ته اپر بلیپو پلاستی وایي او دا لاندې ته لوور بلیپو پلاستی وایي. د دې لپاره بیا دوه قسمه تداویانې دي. یو خو دا دي چې موږ که چېرته چربي کې یو مخصوصې کینولې لرو د یو مخصوص میتود په واسطه باندې هغه کینولې ورداخلو او هغه چربي د لیزر په واسطه ترې وباسو. دویم که چېرته پوستکی زیار شوی ځوړند دي سترګو یې فریشر راوستی سترګې مثلا درندې کړي هغې نه بیا دا اضافه پوستکی د یو خاصې جرایي په واسطه باندې لرې کوو چې هغه یو خاصه او ظریفکاره جرایي ده چې هغې ته هم اپر بلیپرو پلاستی وایي. دا جراحي د یو خاص سرجن په واسطه باندې کېږي، پلاستیک سرجن په واسطه باندې چې دا اضافه پوستکی کې لرې شي او هغه یې په داسې تارو وګنډي چې هغه ډېر کمزوري تارونه چې هغه 0.8 0.1 0.6 نمو باندې دغه تارونه یادېږي. هغه په دې خاطر باندې موږ دا ګڼو چې د دې د اسکار یا زخمې پاتې نه شي او انشاءالله موږ چې کومې جریانې خلکو ته کړي دي د هغې ټولو خلکو ته معلومې دي هېڅ دعوې نه ده پاتې شوی. نو دغه د معلومات و چې د دغو
په دې څو روپۍ مصرف راځي دغه هر تداوی چې تاسو نومې واخیست د سترګو لپاره یا د نور مخ لپاره په هر یوې به څو مصرف راشي تر افغانیو کې حساب وکړو؟
بالکل، دا خو فرق کوي. کنه مثلا بوټاکس دوه درې کمپنۍ دي چې یو ته الرګن کمپنۍ وایي له ټولو نه ښه بوټاکس دي، انټرنیشنل بوټاکس دي چې هغه تقریبا $170 پورې یو دانه بوټاکس ته یو مریض ته زر کېږي. همدارنګه فیلر چې هغو کې ښه کمپنۍ ده جو ویدار هم ورته وایي چې هغه تقریبا $150 باندې یو شیشي د هغه قیمت لري انټرنیشنل قیمت چې کوم ده. ولې دلته اوس کوریا، چین، ایران داسې نورې دواګانې راستلې دي چې د یو قیمتونه ټیټ دي. دا خو په ډېر حال باندې سپات سو پلاستیک سرجری یو انټرنیشنل کاست د پلاستیک سرجری د چې هغه ډېر قیمته ده. ولې متاسفه نه چې په افغانستان کې عمره خلک ډېرې پیسې هم نه لري چې په جرایانو یې دومره ورکړي او دومره هغوی علاقه مندان هم نه دي چې دومره زیاتې پیسې په جرایانو ورکړي. خو بیا هم دلته چې اوس موږ ته زیات مراجع چې هغه د سترګو خواو شه پوستکی چې څومره کې یا مخ کته ډېر ځوړند سوی چې دا موږ ورته دا سخت دي چې ځوړند یا کومه تشال چې ورته وایي دغه کسان بیا موږ ته مراجع کوي هغوی دپاره بیا موږ د پلاستیک سرجري کوو. هغه په ډېر کم او ارزانه قیمت باندې حتی مثلا په خارج کې دغه تنه د سترګو پاس او لندې جرایي کې کوي $1,000 د دې نارمل کاست ده. ولې په افغانستان کې موږ ته $1,000 کوو؟ نو ته فکر وکړه چې موږ څومره خلکو سره دغه کوو دا مراد کوو په دې خاطر باندې چې دا خلک بیچاره غریب خلک دي نورو ملکو ته تللی نه شي. نو همدې دپاره موږ دوی دپاره په هر تداوي کې دغه راوستلی ده، ډېره کموالی راوستی ده. ولو که موږ نه دولت مالیه ډېره زیاته اخلي خو په هر حال بیا هم موږ کوشش کوو چې ولس ته ښه خدمت وکړو، ولس باندې رحم وکړو، د هغوی دپاره د هغوی د مشکل د حل لارې وسنجوو. نو دا ټول په دې کې شامل دي.
او ډاکټر صاحب، مراجعین مو ډېر څوک دي؟ پیغلې نجونې دي که هلکان دي؟
نو معمولا خو د موږ تقریبا شپیتونو تراضیات شته، دا ښځې دي او جرایانو دپاره چې کاندیدیږي هغه معمولا د څلوېښتو کالونو چې عمرونه پورته وي هغه بیا د مخکې جرایانو دپاره کاندیدیږي. او هغه ځوانې نجونې چې کومې دي هغوی چې سترګې یا مثلا دا د هزارګانو غوندې پړسوب لري، چینایانو غوندې یا دا د فلیپینیانو غوندې، بخښنه غواړم د هزاره کلمه مې چې ویلې ځکه دا هم یو مشکل ده. دا زارګان ورونه راڅخه خفه نه شي. موږ اکثره همدا مریضان دي یوهی د سترګې پاس پړسوب لري، موږ بیا هغوی نه د چربي لري کوو، هغه اضافه پوستکی ورنه لري کوو، بیا د سترګې بېرته د پاس پاهې دننه ځي او داسې په نورمال شکل باندې ښکاري لکه د عامو خلکو.
یعنې چې سترګې تنګې وي هغه ورته لږ یو څه پورته کولی شي،
تنګي هغه مو ته غټولی شو، هغې ته اکوپنشن پلس سرجري وایي هغه هم ورته کوو. او همدارنګه د بلوپروپلاستیم ورته کوو. هغه نجونې چې مثلا د یو پاجې ټي ټي وي یا ډېرې اوږدې یا کږې ډېر موږ ته چې اکثره اوس مراجع کوي د پزو د وجې نه زیات خلک راځي هغه ورته جوړو. نو هغې دپاره د پزو لپاره اکثره ځوانان نجونې راځي، هغوی ډېر تشویش کوي، هغې ته رینوپلاستي وایي، بیا نو موږ هغه ورته کوو. نو دا ټول دلته شکر ده په افغانستان کې دغه جراحان جرایګانې دغه تدابیرانې ټول په ستاندرډ ډول باندې کېږي، نه داسې چې دا مثلا یو په عادي ډول باندې کېږي. دا کومه جرایي چې زه اوس دلته په افغانستان کې کومه همدغه میتود باندې نن سبا په لندن کې امریکا کې استرالیا کې همدغه میتودونه کار اخلي. بل دا چې موږ د پلاستیک سرجنان یا جلدی متخصصین ټول دنیا سره وسري په لندن کې کانفرنس شي، نوې اپډیټ شي، راشي حل تمنګ دعوت کوي که په امریکا کې، که په دوبۍ کې، که په ترکیه کې. زه دا اوس ورځ مخ کې ترکیه نه دا شي ویډیو مشهور مهم کانفرنس تلاړو ما ورکشاپونو نو آل کا کوم سرجریانې کومې تداویانې مونږ کړی دی، مونږ هغوی سره شریکې کړې، هغوی مونږ سره شریک کړل. نو ما هدف دا ده چې اوس افغانستان د جلدی په برخه کې او د زیبایي په برخه کې له دنیا سره مساوي روان ده. یعنی هغه مریض چې زه په افغانستان کې تشخیص نه کوم هغه به شاید په نورو دنیا کې هم تشخیص نه شي. او هغه ناروغان چې زه دلته په کوم ستاندرډ ډول باندې هغه د ډبلیو ایچ او د ګایډلاین مطابق تداوي کوم نو هغه هم په ټول دنیا کې له هغه نه دغه اخیستل کېږي، استفاده کېږي. موږ خپل د دنیا د مشهور متخصصین یو ګروپ لرو، هر هغه متخصص چې کوم ناروغ سره مخ شي او هغه باندې مشکوک شي یا عکس دی هغه مکمل ریکارډ موږ ته په ګروپ کې اچي، بیا موږ خپل په هغه باندې نظرونه ورکوو، بیا په آخر کې ډسکشن یا د زوم د لارې نه وکړو یا مثلا د ویډیو کال د لارې نه وکړو دا مشکل حل کړو. نو خوشبخت تنه په افغانستان کې جلدی ناروغی بیخی 0.0 تر راغلی ده، کنټرول شوی ده. زیبایی برخه که هم ډیر مخکې روان ده او نور به هم همداسې مخکې ځي. مونږ وزیر صاحب ته هم داسې مشوره ورکړی وه چې کوشش وکړه په افغانستان کې په سکتور خصوصي باندې زیات فکر وکړه چې هر څوک د هر ناروغۍ دپاره یو شخصي اختصاصي روغتون جوړ کړي چې خوشبختانه دې لپاره اوس یوه نوې اتحادیه رامنځته شوه د شخصي روغتونونو چې دیارلسو شفاخانو رئیسان د سکتور خصوصي بورډ ته راغلو چې په هغو کې زه هم شامل یم. او په اول د جنوري په افغانستان کې یوه لویه کانګره لرو چې هغې کې ته مونږ یو رئیس ته نو او یو ورته معاون ته نو نو په هغې به بیا له خیره هغه وخت و بیا به تاسو سره تفصیلي خبرې وکړو د افغانستان طبابت به در سره شریک کړو. مونږ همداسې کوشش کوو چې په افغانستان کې طبابت معیاري کړو، هغه بې کیفیته دواګانې چې واردېږي هغه بندې کړو، هغه ډاکتران چې هغوی مجوز یا واقعا ډاکتران نه وي هغوی ته د هغوی روغتونونه او کلینیکونه او دا شیان ور وتړو، او هغه کسان چې هغوی واقعا ډاکتران دي هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه اسناد لري هغوی رجستري هغوی ته اجازه ورکړو. نو د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همداره. نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو ته وویلې چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه ده راغلی چې ټول هر څه معیاري کړي. حتی بعضې آرایشګران دي، آرایشګرانې دي، دا سلمانیان دي، دوی هم بازار کې چېرته لیزر اخیستی هلته یې لګولی چې راځه خال درته ایسته کوم، توروالی درته ایسته کوم، مګر دوی په دې نه پوهېږي چې دغه لیزر څومره سایډ افیکټ لري، څومره نقصانات ورکوي، او څومره خپل دغه شخص ته څومره نقصانات لري چې دا استفاده کوي. خو دغه دپاره زه اوس مونږ او دغه بورډ او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانې په همکارۍ باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر طبابت ته پرې نه کړو.
مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان په دې لښته تاسو په خپل کارونه کې بریالي شئ. حکم کسان چې غواړي د جلد په برخه کې په ځنګړې توګه د مخ کولاله لپاره هر ډول دوا تر لاسه کړی یا تداوی وکړي، متخصصینو ته مراجعه وکړي. که څه هم په دې برخه کې په نړۍ کې د پوستکي د ښکلا د مخ د ښکلا قیمتونه ډېر لوړ دي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې لا هم ارزانه دي. د خبرونې په دویم نیمای کې به ورشو د واکسینونو د ارزښت په اړه باندې. به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره واورو چې هغوی د چولي واکسینونه مهم دي او باید واکسین وشي. په دې ورسره خبرې کړې دي په همدې سره به خبرونه پای ته ورسو. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډېره مننه، او کور مو ودان چې وخت مو پریښود چې خبرونه کې سره ګډون وکړي.
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي، او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي، مؤثریت څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورپیژنې، تاسو چیرې زیږیدلې یاست؟ لومړنۍ، ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده، او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم، او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه، چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 3 کاله مې هغې سره کار کړی دی. او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بش کې د پانتون روختون د ماشومانو د څنګه تخنیکی مسول په صفت می د اروپאי نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هلت نت انټرنیشنل نومې د دغې سره می کار کړی د ماشومانو لپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار پهاتامي رئیس پاتې شوم. هغې نه وروسته په کال 2000 لسم کې د پی ایچ ڈی برنامې ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی و، نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو، بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی، او همدارنګه وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یوې ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینډ پریونشن لخوا تبدیلېده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم. په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسي آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شویم، او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې پات.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره بم لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و، او زه ډیر کوچنی وم، هغه سره شفخانې ته لاړم، او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه، او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی دی. کرا شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوندي موجودات دي. داسې درته ویم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویانو لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړوي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې دی د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې
بله رازم هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې، په یو کس باندې تقریبا تر 1,000,000 افغانۍ پورې هم لګښت راځي. اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا دیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ غیته هرډ ایمیونټی وایو. او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوی نه وي حتی هغه لږ خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیری چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی.
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي که د دېغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي. منګه د تور زیړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د ینی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګه کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي. هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر دوز او د اول دوز دی چې په 3 باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په 9 کې منګا د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوزي او په 13 کې دویم دوز د شری منګا ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګا کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سالات څخه د سترګو د لاندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی. روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې ورسته پاتې هوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او دغه غریب هوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی بي 13 لکبره کم سینه بغل چې رامسته کیږي د دیار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مطابقه کوي چې دغه خوشبختانه ټول د امیر روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بله، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی بي 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهي او په ډیر لوړ لګښت سره کوي.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هم هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پېښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی؟ او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پېښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولې؟ منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج ته ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرزونو سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښنه او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تېره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه، د ګوی نه، یونیسف نه، دبليو ایچ او نه، او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه، اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دی د پر لرو د عامې روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نیشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندي ژوندي موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتي ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو چې د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینې نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نننه په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دغه ته ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښت، اپسي، دانه، او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري، خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی، او د غلګ اختلالاتو نمونه لکه تب، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چې هلته زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې
بله راځي. یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته، ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده عامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمنګ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزه دی کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي. زه تاسو ته ویلی شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې منګه د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي دا ځان ته د هغه کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغه ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نه ښه کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګرانوي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثره ناروغۍ هم ډېرې خپریږي، روغتیايي خدمتونو څخه تقریبا یو څه بې برخې دي هم دي اکثره لری پروتو سیمې. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین ته لاسرسی ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویلی شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې ناانډوالی یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي، او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمې لرو چې هلته روغتیایي خدمات نه عرضه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامې روغتیا وزارت ته دا دی او بیا نړیوالو موسساتو ته دا دی چې هغه سپینې ساحې په ګوته کړي او هلته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د روغتیایي خدماتو تر څنګ هلته د ټولنې د آگاهۍ کچه د لوړه تر څو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي. دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر صاحبان دي د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د آگاهی کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو وینو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسی زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلیږي د واکسینو ګرځنده ټیمونه هم فعالیږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوئ په دالر پروتو سیمو کې؟
دا کمانه داسې پوښتنه شوې وي چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي ګانې څنګه دي. زه تاسو ته ویلی شم چې منګ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زمنګ واکسیناتوران په روغتیایي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پرتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم او ټریچ واکسین کوي. دا یو برنامه. ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرې دو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل کم مثبت شي معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښته. نو دا غي د پاره د عامه روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژیک کمپاین دی میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق او هغه یو کیس د پاره په جامی توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورک لري سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې دوی خوا کور په کور تلل و ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک تو ماسک یا ساحه په ساحه ځي او الټا واکسینیشن کوي چې د کور په کور واکسینیشن کوي نشي نو اوس هم از تاسو ته ویل شم چې کوم هدف چې د عام روغتیا وزارت ټاکلې ده ما د لپاره تخنیکی له سره ناشونه ده چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس که په آخر کې تاسو په خپل څه سپارښتنه لرئ په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونا ته څه غواړئ ووایئ مهرباني.
زه یو ځل بیا خپلو ډاکترانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو هغه ناروغیو دپاره چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغې ته واکسین پریونټیبل ډیزیزز وایو او ما یې مخکې نمونه واخیستل د الله په خاطر لکه څنګه چې د خپلو ماشومانو دپاره یې ورکوئ خپل افغانانو ته د افغان بچو ته چې ډېر نورو ناخوالو سره مخ دي دوی ته هم ورکوي چې د دې بچیان هم د هغه
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا دستر گونو محبت لا سمسا سا مختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا مختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا دنیا نه غلارم نداستا پختم.